او دنکو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زمستا سو کوربا استلم مومند او څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهاتو له عمل موږ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه راوړي نو په دې غړي کې به د لیکوال او شاعر صاحب شاه صابر د ژوند او د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه باندې ما واوري له مشال لړیو سره اوسې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو، صاحب شاه صابر هغه لیکوالانو کې ځانګړی مقام لري چې د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شول. هغه د وینا جلا اسلوب او انداز لري، خو په ژوند د یو کره کتونکي څېړنکار او د لنډي کیسې لیکوال په حیث زیات مشهور وو. د ناڅاپي مرګ نه پس صاحب شاه د پښتو یو لوی شاعر په حیث ډېر زیات شهرت وموندو. سندرغاړو یې کلام د موسیقۍ سره وویلو چې د ادب د مینوالو نه علاوه عام ولس هم خوښ کړو. اوس ډېری خلک هغه د یو شاعر په حیث پیژني او د لیکوالۍ په نورو مهمو اړخونو یې د شاعر سوری شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال ارشد خټک راکوي.
د شلمې پیړۍ په اخرنیو لسیزو کې چې د پښتو کوم شاعران مخې ته راغلل، په هغوی کې ډاکټر صاحب شاه صابر خپل ځانګړی اسلوب لري او په ځوانانو کې مینوال او د کلام خوښوونکي هم ډېر دي. خدا عجبه ده چې په ژوند صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث تومره مشهور نه و، لکه څومره چې د یو کرکتون کې سیړون کې یا لنډې کیسې لیکوال په حیث مشهور و. هغه په خپل هم ډېر وخت کرکتنې او سیړنې ته ورکولو او د دې لپاره به یې د عالمي ادب ژوره مطالعه هم کوله. خو د ناڅاپي مرګ نه پسې شاعري دومره خوره شوه او په خلکو کې دومره مقبوله شوه چې د هغه د لیکوالۍ نور اړخونه یې تت کړل. اوس یې ډېر خلک صرف د یو شاعر په حیث پېژني. نثرنګار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس شهرت موندلو په هکله مشال رادیو ته وویل.
دا خبره سمه ده چې ارواښاد صاحب شاه صابر په خپل ژوند کې دومره شهرت نه و موندلې لکه چې څومره ورته د مرګ نه وروستو په نصیب شو. اصل خبره د نوي بیانیې ده، آیا هغه سیاسي که ادبي ولس ورته هرکلی وایي. صابر مرحوم چې کوم څه لیکلي دي هغه یې د خپلې خاورې د چکېدلي ولس دپاره لیکلي دي. د قلبي وارداتو انځورګري کړي ده، د شاعرۍ نه علاوه د افسانې هم لیکلي دي. هغه یې محقق او نقاد هم و، پی ایچ ډي یې کړې وه. د یو سیاسي نظر سختن و، زما خو پروفیسر ملګری و، کله نا کله به یو ځای به مو سرکاري وظیفه هم ترسره کوله. یو خودداره صافګو سړی و، چرې هم د مصلحت نه کار نه اغستو. څه چې په زړه و هغه بې په خوله و، روښان فکر او مترکی ذهن نه لرلو. د ده اړومبی شعري ټولګه تکل یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی و. دا به غالبا کال 1940 یا 1950 زمانه وه چې ده د خپل کتاب عباسی ناټ کونسل ته د مقابلې دپاره لیکلی و. هغه وخت په ججانو کې یو جج ارواښاد امیس خلیل صاحب هم شامل و. چلای صاحب شاه صابر مرحوم لیدلی نه و، خو د کلام نه یې ډېر زیات متاثره شوی و او په خپل ځاني ورلخې نمبر یې ورکړی وې. ما سره یو ورځ د ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ په هکله خبره کوله. همیز صاحب وې چې ما تکل نومې کتاب چې ولوستو نو زه دې شاعرۍ نه ډېر زیات متاثره شوم او ډېر خوند هم ترې واغستو. ډېره ښه شاعري کړې ده. کچرې دې زلمی دغه ځغل همدغسې روان وساتلو نو را روان وخت به هم د دوي. او د امیر صاحب دا پیشنګویي ټکي په ټکي رختیا شوا هم په دغه ورځو کې چې زه د اباسین مجلې مرستیال مدیر وم نو ما یو غزل په اباسین کې چاپ کړی و زلف لسند ورکا طوفان راولا دا غزل دومره زیات مشهور شو چې بیا خیال محمد هم اوه
ڈاکٹر صاحب شاہ صابر په کال 1955 کې د مارچ په 9مه نیټه د ملکند پسخاکوټ نومې کلی کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې پیرباز باچا و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړې وې او په کال 1972 کې لسم پاس کړی و، چې له هغې وروسته یې د تاڼۍ کالج نه په کال 1974 کې دولسم وکړو او د مردان په ډیګري کالج کې داخل شو. په دې موده کې د سیاسي هلو ځلو په وجه بندي شوی هم و، بلکې ویل کېږي چې د ملکند سازش کیس په بندیانو کې تر ټولو کم عمره قیدی صاحب شاه و. د سوارلسم جماعت امتحان هم د ملکان زندان نه ورکړو او په خو نمبرو کامیاب شو. بیا یې په پېښور پوهنتون کې په پښتو ادبیاتو کې داخله واخیسته. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو ته وویل چې په ژوند د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر نه مشهورېدو ډېرې وجې وې.
راشد خټک صاحب و تاسو د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ او دا هغوی د ادبي مقام په باره کې تپوس کړی دی، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا هغوی په ژوند باندې هغوی ته هغه شاعرانه مقام نه و ترلاسه شوی کوم چې ورته د مرګ پسته ترلاسه شو. خو د دې په شا باندې یو څو وجوهات شته دي. یو خو دا ده چې ډېرو نږدې کسانو ته پته وه په هغه وخت کې چې دا یو ډېر ښه شاعر دی، ځکه چې د ده کلام داسې عام شوی نه و لکه د ده دا کوم کلام چې وروستو چاپ شو دا خو نو چاپ شوی. خو دغه مشاعره کې تا اورېدلې ما اورېدلې هلته کې په شا بیړې وي، څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو لاړ شي. نو یوه مسله خو دا وه، دا تنقید چې و خو به تنقید ډېر کوو او ډېر ښکلی به یې کوو، خو هغه هم تر یو محدود سرکله پورې و، ځکه چې د ده یغه تیسیز نو چاپ شوی. دا بله دغه وه، او چې کله دا ارسه راتله راتله نو دې بیا نه و. نو ټیک ده چې د ده په شهرت کې د ده د ځواني مرګۍ لږ غوندې لاس شته دی که نه، ځکه چې داسې ناڅاپه وفات شو، د خلکو همدردي او هغه نږدې دوستانو نه خبره داسې ورو ورو نورو ته ورسېده. هغه خلک هم خبر شو چې هغوی د ده د کلام او د ده د نثر او د ده د تنقیدي پوهې او د ده بصیرت نه و خبر، نو هغوی ته هم داسې ورو ورو چې خبر ورسېدو خلکو کې شاعري خوره شوه. خو ډېره اعلی شاعري وه، بلکې ما چېته د دې مشرانو نه اورېدلي وو چې په کار دا ده چې یو شاعر کتاب چاپ کی او هغې نه پسته دی کم از کم شل کاله ژوندی وي، نو دی به هغه خپل شهرت په ژوند باندې وویني څه ناڅه، ځکه چې هغه وخت کې دی کتاب چاپ کی نو اول خو ده ته څوک خاص توجه نه کوي، داسې ورو 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 ورو. نو زمونږ یو بدقسمتۍ دا هم دی چې په کار ده چې وروستو هغه معیار ښه شي، وروستو معیار دومره خرابېږي چې هغه اولنو ته د خلکو توجه واوړي. یا بار بار هغه ویلې کېږي یو ځای کې د نمونې دپاره بل ځای کې بل ځای کې، نو د هغې سره د ده شهرت وشي.
صاحب شاه په کال 1971 کې په پښتو کې مستري وکړه، ورپسې په کال 1973 کې په اردو ادب کې هم مستري وکړه، خو په دې بسنه ونه کړه او په کال 1994 کې په سیاسیاتو کې هم د ایم اے ډیګري ترلاسه کړه. شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر په خپل ژوند نه و پیژندل شوی.
واقعا دا چې کله موږ د دې سیمې یعنی د پښتونخوا د ادبي چاپېریال سره پېژندګلوي پیدا کول، نو په هغه وخت کې صاحب شاه صابر یو معتبر نوم و. تر هغه له مخه چې هغه کوم سینیئر شاعران دي ظاهره ده د هغوی یو پوره کوهرټ موجود و، خو د په نوي شاعرانو کې سې زیات توانا غږ و، په هغو کې یو صاحب شاه صابر و. خو دا هم ما ته رایادېږي چې په هغه وخت کې د ده د پی ایچ ډي ډېرې انګازې وې کوم چې په ادبي تحریکونو باندې دوی کړی و، او دا هم واقع ده چې د شعر په لحاظ باندې لکه څنګه چې نن دوی خوشحول کېږي یا یو د پېژندګلوۍ یو حد ته را رسېدلی دی، هغه وخت کې دومره نه و. نو زما په خپل نظر دوه شاعران داسې دي که نه چې په دې پښتونخوا کې چې هغه د پښتني مینې او د پښتني خاورې حرکیات، سیاست، ژبه، کلتور، دا دواړه په یوه شدت سره راوستلي دي. او داسې نه معلومېږي کله ته خبره کوې چې دا ته اوس د یو شخصي انفرادي تجربې خبره کوې که د یو ټولنیزې غمیزې ته اشاره ده. دا شاعران سې دي که په دې کې ظاهره ده لوی نوم سې دي هغه رحمت شاه ساحل دی، خو له هغه سره سره صاحب شاه صابر هم زما په خیال کم نه دی. په خپل انداز باندې په یو خپل د ده په شعر کې کوم آهنګ او پوستوالی دی، د ده په شعر کې کوم رومانیت دی، یو آهنګ موجود دی که نه، له هغه څخه دی د ټول نه لار جدا هم اخلي خود ټولو سره مربوط هم را روان دي. نو ظاهره ده ښه شاعری چې ده زما په خیال باندې که چې هغه داسې خلک شاک کوي نه، لکه یعنی ډېر شاعران داسې چې هغه وقتی ډېر زبردست نفوذ ولري، هغه لکه یو صدمه یا شاک یا یو داسې یو تحرک چې وسړي ته ورکوي هغه معاشره وخوځوي، خو تر ډېره پورې په خوځېدلو حالت نه پرېږدي، ځکه چې هغه بیا بېرته هغه عادي حالت ته راځي. او ښه شاعري چې ده که هغه نفوذ کوي سوکه سوکه خپل وخت اخلي، ولس ته رسېږي، دغه له شعور ته رسېږي، دغه له جمالیاتو سره هماهنګي پیدا کوي، او بیا یو معراج ته رسي، او بیا یو تواتر پیدا کوي، او بیا په هغه کې د تسلسل یو ژوند راځي. نو صاحب شاه صاحب صابر په هغه شاعرانو کې دی. په دواړو حوالو ما درته وویلې چې هم د مینې په حوالې، هم د پښتني سیمې کې دننه چې کومه خمیزه ده دغه په حواله باندې.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Tamashita khus rasha chidistarika
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. صاحب شاه په کال 1999 کې په پښتو ادبیاتو کې ایم فیل او په کال 2015 کې پی ایچ ڈی وکړه. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې ډیر خلک دا خبره کوي چې د نصفي مرګ له وجې صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث په ولسي کچه مشهور شو، خو دا خبره غلطه ده ځکه چې نور هم ډیر شاعران عمري خو د صاحب شاه صابر په شان مشهور نشي.
صاحب شاه صابر سے بے وقت پزوانے کی وفات او دخل کو ہمدردی ور سر پیدا شوا، دغه ہمدردی په نتیجه کې خلکو داغه شاعری و لوستا خوخ کړه او صابر سے ډیر مشهور شو. دغه سی د موسیقۍ سره کرن خان داغه غزلی ویلی خلکو خوخ کړي او شهرت کې اضافه وشوه. خو د ده شعرونه کرن خان اول ځل د پاره د موسیقۍ سره نه دی ویلي. صابر صاحب لا ډیر تنکی زلمی و چې یو مشهور غزل یې خیال محمد ویلی و چې اوریځې راوله باران راوله زلف ته څنډ ورکه طوفان راوله، دا غزل یې ویلی و ډیر مشهور غزل و. خو اصلي علتونه داغه د شعر نور دی ځکه چې ډیر شاعران مړه کیږي خو داغوی په شهرت کې اضافه نه کیږي، داغوی شعرونو ته د خلکو پام نه اوړي. د ده د شاعرۍ د مشهورېدو علتونه دا دي. لومړی علت خو دا دی چې د ده شاعري ساده ده، ډېره موشوګافي او ډېر داسې سخت الفاظ دای نه دي کارولي، په ساده الفاظو کې شاعري کړې ده او خلک پی ښه پوهېږي. نو دغه ساده والی دی چې د صابر صاحب شاعرۍ ته شهرت ورکړی دی. دویمه خبره دا ده چې د ژوند مسایل شاعرانه کړي دي، اوسنی سیاست، اوسنی جنګونه، اوسنی مشکلات دغه شاعرانه کړي دي او د وخت خبرې کړي دي. د وخت خبرې په خلکو ښې لګي، لکه دا شعر تاسو واورئ چې زما بچی لا د ګودر ورورکی یادوي، دوی په ګودر د لګېدلي اور نه دي خبر. نو دغه د اوس مهال خبرې چې وي دغه یې کولې او دغه خبرو ته د خلکو پام شو، دغه یې ولوستې او صابر صاحب ورسره مشهور شو. او درېمه خبره دا ده چې صابر صاحب کتابونه په خپل وخت کې چاپ شوي و خو بیا نایاب و، بیا نه پیدا کېده. صابر صاحب چې وفات شو په هماغه ورځو کې اسد دانش د کابله د صابر صاحب کلیات چاپ کړه. ما په خپله پی بی سی ته یو پروګرام کړی و، سایل صاحب او څو نور کسان مې میلمانه کړي و. فکر کوم اسد دانش هم را سره پکې میلمه و. اسد دانش ویلي چې د دې کتاب کومه ګټه ده هغه به د صاحب شاه صابر ماشومانو ته ځي. نو کتاب پیدا شو، کلیات چاپ شو، ټوله شاعري خلکو ته ورسېده، ټوله شاعري خلکو ولوسته او مشهور شو. نو زما په خیال باندې دغه خبرې دي چې د صاحب شاه صابر د شعر د شهرت لامل شوي او دغه د شاعري خصوصیات دي.
نقاد او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ کې دومره زور شته چې په خلکو ځان ومني، خو هغه په خپله د شهرت وږی نه و.
خټک صاحب، صاحب شاه صابر صاحب تر څو پورې چې د هغوی د نظم او د نثر تعلق دی، نو له بده مرغه د بس عمر ورسره وفا ونه کړه. یقینا چې دا په پښتو کې زمونږ د چې کوم د تنقیدي نوي نظریات یا دا نوي تیوریز راځي داغه والے سره د صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو داغه موجودګی زیاته ضروری و. هغه چونکه یو ډېر عالم فاضل او د مغربي د اردو د ټول ادب من داغه ډېر جوړ نظر و او یو ډېر ښه نقاد چې کوم دی، نو زمونږ نه لاړو. خو د نقاد سره سره دا ده چې هغه په خپله هم صاحب شاه صابر صاحب په خپل ژوند باندې، یعنی هغه شاعري خو کوله او دا هغه زیات دغه چې کومونو هغه افسانې هم وي او دغه نثر هم علمي نثر یې لیکلی وي. او وروستو دغه د وفات نه پس چې کوم دی، نو دا زمونږ یو بله بدمرغي ده هغه د چا کول دی چې یاره کله چې د شاعر سترګې غړېدلې وي نو د قوم سترګې پټې وي، او چې کله د شاعر سترګې پټې شوې بیا د قوم سترګې وغړېږي. دا زمونږ یو اجتماعي یو قومي علمیه ده. خو دا ده چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو هغه رنګ توجه ورته په ژوند مانی هغه په خپل هم داسې ډېر دې طرف ته چې کوم دی نو داسې دغه نو ورکړی. او بل دا ده چې لکه د سایل صاحب سره د ډاکټر خالق زیار صاحب سره دغه چې د دې کوم یو تکون و، نو پای کې زیات تر چې کوم دی نو د سایل صاحب د شاعرۍ یا د ډاکټر خالق زیار صاحب په حیث د شاعر داغوی لغون جات اثرو صاحب شاہ صابر صاحب سے کم دینو آغا توجہ نو ورکلے شوی او دا خوص رستو بیا پتو لگی دا داغا دا وفات نپسن چی داغوی شاعری نورم مخی تراغلا دا خاص کر پدی که بدا داغو مچی دا اسرار تل و دا کرن خان پکی چی کم دینو دیر لوی کنٹریبیوشن دے دیر لوی کردار دے چی آغوی دا صاحب شاہ صابر صاحب داغا شاعری مخی تروڑا او خلکو تا پتو لگی دا صاحب شاہ صابر صاحب کو یقیناً چی یو ډیر بہتری او ست چې منګا ترقی پسند یا کوم پرس شاعری ویلی شو فکری شاعری ویلی شو دغه حوالے سره صاحب شاہ صابر صاحب نه یوازې یو صاحب طرز شاعر دی بو بلکې یو ډیر ښه صاحب فکر انسان او دغه فکر چې کوم دی نو دغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د زده کړو سرته رسولو نه پس صاحب شاه صابر د یو استاد په حیث په بېلابېلو کالجونو کې وظیفه ترسره کړه. د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د صاحب شاه صابر نږدې ملګري اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف یو ښه استاد بلکې یو همدرد انسان او ښه ملګری هم و.
ښاغلی خټک صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ یاست. ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر واقعا ډېر ستر شاعر او د شاعرۍ خبره خو تاسې وکړه چې په هغې ډېرو خلکو خبرې کړې دي، خو زموږ د ملګرتیا او د انډیوالۍ او د یو ځای اوسېدو یا لیدلو کتلو خبره چې ده، نو هغه تر دې ده چې صاحب شاه واقعا یو ملګری، یو انډیوال او یو خوږ انسان و. صاحب شاه صابر زما داسې ملګری و چې همیشه به زما داسې کوم مشکل یا څه خبره به چې وه نو ما به ورسره شریکه کړله. ده به یو خبره کوله چې ډېر په خندا او په ورین تندي به راته ویل چې اسد جانه، کار پسې به ځو، دا چې کېږي که نه کېږي، خو زه به مخکې یم او ته به راپسې وګورو چې مخکې څه کېږي. دا به د ده خبره وه. هره جمعه به کتابتون ته به په جمعه کې یو ځل دوه راته، په هفته کې یعنې پنځه شپږ ورځو کې به یو ځل دوه راغی. که به رانغی داسې یو وخت به پیښ شو چې دی به مصروف و نه به شو راتلی، نو بیا به ټلیفون ضرور کوه، ټلیفون به یې وکړه او پوښتنه به یې کوله چې څه خوشته، نه څه خبره خو نشته. ما به ورته وخندل چې نه، یا داسې یا هغسې هغه څه خبره به چې هغه به مو شریکه کړه. نو واقعا ډېر انډیوال انسان و. الله دې جنتی کې، خدای دې ورته ګناهونه عفو کړي، خدای دې وبخښي.
ځینې کره کتونکي وایي چې صاحب شاه صابر هله د یو شاعر په حیث وپېژندل شو چې سندرغاړو په خاصه توګه کرن خان یې کلامونه د موسیقۍ سره وویل، خو په خپله کرن خان په دې هکله مشال رادیو ته وویل.
صاحب شاه صابر خو زما د ویلو نه مخکېم ډېرو هنرمندانو ویلی دی، داسې نه ده چې نه دی ویلی، او مشهور کلامونه دي لکه خلګي خواږه لګي، باچا جی ویلی و، وریځې راوله، باران راوله، مخکې هنرمندانو ویلی و، خون به مې واخلي، قاتلانې به شي، دا خو مشهور کلامونه وو. خو بیا داسې و چې یو وخت پکې د هنر د لارې ډېر وخت شوی و چې نه ویلی شوی، نو مونږ ول بیا پوره البم وکړو او دته زما پام ډاکټر اسرار اتل صاحب کو. اسرار اتل صاحب چونکه دا خپل استاد ګڼي او مونږ ټول خپل استاد ګڼو دا ادب د لارې، خو دا اتل صاحب عقیدت ورسره ډېر زیات سیوا دی، نو ما ولوست او زما ډېر زیات خوښ شو. په هغې مونږ کار وکړو، کمپوزیشنز او میوزیک، نو د هغې د وجې نه دا خو نه ده چې زمونږ د وجې نه مشهور شو یا خلکو پېژندو، دا به ما په خیال سمه خبره نه، خو دا ده چې زمونږ ویلي کلامونه خلکو خوښ کړل چې مونږ د صاحب شاه صابر صاحب وویل، نو مونږ ته پکې هم خدای پاک هغه موقع راکړه چې مونږ د صابر صاحب کلامونه ووایو. د هغه شاګردان او د هغه مینوال بس ډېرو نو، دا چې ډېرو را پیدا شو او مونږ له هم خوند راکړو.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په ژوند د پښتون قام د عمومي بې پروايي ښکار و.
د پښتنو په حواله سره ویل کېږي چې پښتنو مرده پرست قوم دی، دوی خپل اتلان د هغوی د مرګ نه پس نازوي. همدغه حال زموږ د ارواحات صاحب شاه صابر سره هم شوی دی. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب چې کله ژوندی و، د یو کره کتونکي او لنډې کیسې لیکونکي په حیث باندې شهرت درلودو. د هغوی د شاعرۍ معلومات د هغوی یو څو نږدو ملګرو ته و چې هغوی ته دا معلومه وه چې صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر پوخ شعر لیکي.
د ارواحات صاحب شاه صابر صاحب شاعرۍ ته چې څومره شهرت ته هغوی د مرګ نه پس میلاو شو، په ژوند ورته دومره نو میلاو شي. دوی په یو داسې زرین دور کې پیدا شوي وو چې د پښتو د ادب په ډګر کې ډېرې لوړې ستنې ولاړې وې. که زه یې نومونه اخلم وخت به راته کم پرېوځي او نومونه به خلاص نه شي، خو په هغوی کې هم ارواحات صاحب شاه صابر صاحب ځان لا لاره ویستې وه. په داسې یو ښکلي انداز یې لیکل کړي دي، په یو ځانګړي او منفرد اسلوب کې لیکل کړي دي چې پښتو ژبه به تل تر تله ورباندې ویاړي او ناز به کوي. د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ ژبه نرمه، پسته، مهینه، خوږه، اسانه او روانه ده.
د
اویما چې د صاحب شاه صابر سے ټول شاعری په سیل منتنه سن کې دا بدبا نوی دوی چې څه هم لیکلی دي په زړه پورې لیکلی دي او که غزل یې لیکلی دی انصاف یې ورسره کړی دی که نظم یې لیکلی دی په تول پورا دی
دوی نظریاتی شاعری هم کړی ده او رومانی شاعری هم کړی ده دوی کا نظریاتی شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی او که رومانوي شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی
په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیر عالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په لویا کې د یوې فکري کفیلې ملګری و خو د وینا انداز یې جلا و او ځان ته یې خپله لار لرله
صاحب شاه صاحب چې د کومې فکری مدرسې سره تعلق لرلو هغه د اجمل خټک صاحب او د اجمل خټک صاحب سره په خوا کې بیا ساحل صاحب داسې یو دور کې چې د یو فکری مدرسې مختلف مختلف اوازونه راوځي یا په منظریام باندې راځي نو هغه د هغې خلکو په سوري کې وي او چې کله داسې مکرا شي چې هغه په خپل فکر کم انداز چې د هغه وي نو د هغه له راښکاره شي چې کله بیا د دغه سور لږ اهمیت کم شي یا د خلکو نظر نه پناه شي او یا دا سړی په خپله لاړ شي د دنیا نو داسې کېږي عموما اوس چې کمې تقاضې او ځوانان دي کم فکر لري نو د هغې سر خیل زه فکر کوم چې دا صاحب شاه صاحب و او سهیل صاحب په خپله او د اجمل صاحب شاعري په خپل ځای موجوده ده بالکل خوند لري فکر لري بله دا چې هغه په خپله باندې د نثر او د تنقید او د تحقیق سره و هغه په خپله باندې د شعر ته توجه دومره نه کوله اگر چې ډېره ښه شاعري او بهترین نسل چې تاسو ووي زورداره شاعري ترقي پسند فکري شاعري کړې ده خو هغه د شهرت هم داسې وږې نو نه په فنکارانو باندې داسې کوشش کړی یا نه دې لپاره څه کار کاوش کړی چې زما شعر دې څوک یو مشهور فنکار یا سندرغاړی ووایي داسې هم نه او نه داسې د ادبي ناستو کې د داسې انټرسټ و یا دلچسپي وه هغه د فکر خاوند و خپله شاعري کوله نثر لیکلو افسانې لیکلې تنقید کولو او تنقید هم یو بېله ځان له لارې لرله تحقیق یې هم همدغسې نو مرګ نه به هغه راښکاره کېدل د یو تقاضا وه زما خیال دی دا یو فکري ضرورت و د ځوانانو چې دغسې شاعري به خامخا مخې ته راتلله بله دا چې په دې دور کې بالکل د آرټسټانو هم په کې رول شته دی کرن خان صاحب او د هغه ملګرو بیا د هغه شاعري ویلې ده او ځوانانو ته د شاعري د سندرغاړي په حواز باندې رسېدلې ده په شروعاتو کې هم دې خلکو په ذریعه باندې عام عوام او ځوانانو ته دغه شاعري رسېدلې ده دا زه فکر لرم چې دغه وجوهات او صاحب شاه صاحب بالکل د خپل ځانګړي حیثیت فکر خاوند دی دغه شاعري به زه چې فکر کوم نو د سبلیمیټی دا ان د سبلیم کتاب کو تاسو ویلې ده په انګریزي کې دغه چې تاسو په خپل د انګلیش لټریچر سټوډنټ پاتې شوی نو دا بیا وخت دا فیصله کوي چې د اواز به د حالاتو د تقاضو سره خپل خپل موکه باندې بیا بیا راښکاره کی او دا کلاسیکي لټریچر کې به وګورئ چې څومره لوی شاعرانو دې باندې تیر شوي او کوم شاعرانو چې بیا بیا ضرورت پیښیږي د هغه اواز تر دې دمه را رسېدلی دی
دا ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ لومړی کتاب او د لنډو کیسو کتاب په ادبي حلقو کې ښه استقبال شوی و د هغه د نثر په اړه ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
بلکې دا یو ډېر ښه افسانه نگار مو زه د افسانو کتاب چې و هغه البته په وخت باندې چاپ شوی نو یو افسانه نگار په تور خدای په ژوند باندې څه نه د ده شهرت و خو د یو شاعر په حیث باندې د هغه څه شهرت نه و د کومې پایې چې دی شاعر و یا د یو نقار حیث باندې د هغه شهرت د ده په ژوند باندې کم از کم نه و چې دی و او که دی اوس ژوندی وي دا کار یوازې د ده سره نه دی شوی دا د نورو سره هم شوی دی لکه زه به د خیبر افریدی یاد کم نو مثال د پاره دغه شان نور دی رحمت الله درد سے بیات کما نور بم وی شاید خدا دو خو ډیر لوی شخصیات ما دوی سره یاد کړل چې دوی په ژوند باندې هغه عمر شهرت نو شوه څومره چې دوی حق کې دو زکه چې رحمت الله درد سے خو شاید شاعری رست چاپ کړي و یا دا غي د ادبی حلقونه د لری والی وجوا او خیبر افریدې سیب چوو دے اومدا سی زوانی مرګ شو نو مطلب دا دی یو وجه دا و وی چې آیا شاعر رست ژوندې که پاتې شي د کتابه خو دی هغه خپل شهرت وویني په ژوند باندې او که په وخت باندې وفات شي نو ټیک د هغه فن د ده راوځي نو زه وایم دا خو ډېر لوی کمال دی چې د هغه په فن کې دومره زور دی چې نن څوک صاحب شاه صابر که هغه لیدلی که نه دی لیدلی خو د هغه د کلام په زور باندې هغه ته ډېر لوی مقام ورکوي زما دغه رایه دی
اسد دانش مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر د محفل په نزاکتونو پوه او ډېر ظریف انسان و
خټک یو ورځ داسې کار وشو، یو سړی یو مشر و، نوم به نه اخلم، لګیا و کتابخانه کې مونږ سره دوه درې کسان نور هم ناست دي و. بس ده یو بحث شروع کړی دی، ګډوډ لګیا دی. دا سړی ځینې نومونه داسې وي چې نومونه ډېر غټي، خو هغه دغې چې وي دننه بیا پکې ډېر چندان خوند نه وي که نه. نو دې سړي یو بحث شروع کړی، ډېر غلط غلط لګیا دی. مونږ ټول یو بل ته ګورو چې دا سړی اوس تاریخ نه لګیا دی او دغه کوي داسې خبرې کوي چې مونږ پوهیږو چې بیکاره لګیا دی. نو دې کې ډاکټر صاحب شاه صابر را ننوت زمونږ دفتر ته. دی چې راغی نو ده داسې غوږ ونیو، مونږ ته یې وکتل داسې اخوا دېخوا. په همدې دغه کې دی پوه شو په دې ستړي مشي کې دا سړی ستړي مشي هم ډېره عادي وکړه ورسره، او خپلې خبرې جاري ساتلې. دې سړي صاحب شاه سره به همیشه یو بکس و، دا بکس یې کېښوده او لاړه، داسې لاسونه یې وینځل او خوله یې کنګال کړه. راغی زمونږ ده سره یو پروتوکول و، ده مونږ ته ویلي و چې زه راځم نو تپوس به نه کوئ او تورې چای به راغواړئ. زما شاګردان ټول پوه و چې دی به راغی نو مخې سره به یې تورې چای یا به ځان سره راخیستلې یا به هغې ته وویلې چې زر یې راوړئ. نو بس دې وخت کې تورې چای هم راورسېدلې، تورې چای هم راورسېدلې او دی هم کېناسته. نو چای هم واچولې، ده ته هم پیاله دغه کړه ډکه کړه. نو ده داسې ځان جوړ کړ دی دغه سره، دې سړي چې ګډې وډې ویلې نو ځان یې جوړ کړ چې ورته ووایي چې دا ته څه لګیا یې. ما په دې زنګون باندې داسې زور ورکړ، ما ویل ډاکټر چه دیوس کا. بس دے پوی شو چی زما په دې دغه باندې پوی شو چی ما دته فشار ورک چی نه د سره سر مخو گو بس خله گیاره. نو دے برته زما طرف تر انځ شو، ما ته و یار سجانا و سم چړیا گردی جوړ کړی دی کنه، و یار رقم بلاګان دې ساتلې دي. نو ډیره مخندل غا سړی پوی نه شو چې لګیاو. مونږ بیا هر وخت هم دا خبره کوله چې سجانا سم چړیا گردی جوړ کړی دی.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانانا سجا شمل تھان مام شڑا دسان قربان شم السلام السلام سم کلی جانانا سجا شمل تھان مام شڑا دسان قربان شم السلام السلام زلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شمل کانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شمل کانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما رخ پل پردو جدا شما یش دا چیز پتا شما رخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل خود خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شمل کانا مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سمخ کلی جانانا شمل تھان مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاؤ شتا بھی گاؤ شتا بھی گاؤ شتا بھی گاؤ
شتاوی گدا محفل دا خوشالو دے شرنگ 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 دا بنگڑو دے شرنگ 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 دا بنگڑو دے آو شتاوی گدا محفل دا خوشالو دے شرنگ 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 دا بنگڑو دے شرنگ 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 دا بنگڑو دے تگوری چپی خوری بڑی پلی چگر زمین شرنگ 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 دا بنگڑو دے شرنگ دا بنگڑو دے شتا دے گدا محفل دا خوشالو دے شرنگ 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 دا بنگڑو دے شرنگ 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 دا بنگڑو
سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. رازق فهیم اول چې د صاحب شاه ناڅاپي مرګ د پښتو ادب مینوال ودردول
او بل دا هم دی کنه چې هغه تاسو واقعي د خبرې ته سمه اشاره کړې ده چې د مرګ هم داسې و چې هغه خلک شاک کړو او چې شاک کو به متوجه کړو چې متوجه سو نو ظاهره د په شعر کې کوم خجلت او جوهر موجود و هغه مخې ته راغی. دا زما په خیال دا کیسه یو د صاحب شاه صابر په حواله باندې ډېر رښتیا ده او بل تر دې هم ډېر رښتیا چې دا هغه د اقبال مومن ده. نو زه چې د ده شاعري او موضوع دا وایم چې یاره دا کس چرته و؟ نو دا ولې په دې ادبي دغه کې نه و موجود، خبرو کې نه و موجود، په مجلسونو کې نه و موجود؟ دا دومره زبردسته شاعري کړې ده. نو دا هغه شهادت او د بې ورځې مرګ چې دی کنه هغه توجه پیدا کړې ده او زما خیال دی چې سنجیده کاری او شاعر چې دی هغه ته به توجه کوي.
دانش پرندوی ټولنه د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس د خغه کولیات چاپ کړل. اسد دانش په دې حق له مشال رډیو ته ویل
صاحب شاه کولیات خو مونږ د صاحب شاه کتاب په دې اخرو کې یو کتاب چاپ کړو هغه کې څه پروفی غلطۍ دی نه پاتې وې. نو ما ته ویل چې دا بیا د اصلاح کو، هغه اصلاح کړ. نو بیا خوبونه او دا مونږ کمپیوټر کړی وو، بل کتاب لومړی کتاب مونږ دغه کړی وو، دا تیار وو مونږ سره تقریبا ډیر کار هم پرې کړی وو، بلکې د خپل پرې کار کړی وو. یو څه د ده د وفات نه پس مونږ ته یو څو دوه درې غزلې په لاس راغلې، نو هغه مونږ چاپ کړو. زمونږ ملګری وو، مونږ ویل چې دا ورسیږي خلکو ته، د ده پیغام ورسوو، ورسوو د ده خبره خلکو ته ورسوو. خو خلکو ډیر خوښ کړ، کلیات ډیر استقبال شو. مونږ لږ ډیر لږې پیسې، یو څه پیسې، اتیا نوي زره روپۍ، یو لک روپۍ پورې د دې کورنۍ ته مو لېږلې، زامنو ته مو لېږلې. نور نو پښتنو خو تاسو ته خبره ښه معلومه ده چې کتاب کشکې د پښتو کتاب داسې خرڅ شي چې سړی ترېنه یو خوند واخلي. خو د دې کتاب په دومره وخت کې تقریبا درې ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر اسیر منگل د صاحب شاه صابر د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته وویل
راشد صاحب دا ډاکټر صابر مرحوم د شاعرۍ د مقبولیت بنیادی وجه خواږه ساده او روانه شاعری ده. د غزل لیکلې دی او که نظم یې لیکلې دی، هغه یې خپلې خاورې او خپل اولس لپاره لیکلې دی. دا یې بنیادي وجه ده چې نن په پښتو کې د یو لوی دانشور په حیث پېژندلې شي. په افسانه کې ځان نه یو بل رنګ دی، واورې او ګلونه یې د افسانو د کتاب نوم دی. نو ډېرې ښې افسانې یې لیکلې دي چې کوم فکر د خپل شاعرۍ کې وړاندې کړی دی او مغه یې نثر کې هم په ځای ساتلی دی. انقلابي مړ شو، افسانه یې چې سړی لولي نو اطلاع کې د ده په غم ځپلي ژوند هم کېدی شي. غزلونه سندرې او نظمونه د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ویلي دي. یو نظم یې د بمبوریت پیغلې باندې لیکلی دی، هغه دومره شاهکار نظم دی چې څوک یې لولي داسې محسوسوي لکه چې د بمبوریت دا پیغله ده ته مخامخ ناسته ده او دی ویني. یعنی بالکل دغه کردار یې ډېر په هنري توګه تجسیم کړی دی. مطلب دا چې غزل او نظم دواړو ژانرونو سره ښه انصاف کوي. یو څو نمونې تاسو ته د مثالونو په توګه وړاندې کوم. په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو د صابر سره د ډېرو دښمني ده. د پرهرونو جامې واغوندما چې په سپرلي کې له ګلزار راځم، د میخانې دروازه مه بندوئ یارانو زه به د روزګار راځم، او خدایا د ښکلیو زړونه ودردوي چې د مینو زړونه نه ماتوي. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړي، او زما د خم د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. په هر حال خبرې ډېرې دي. دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد جان دانش یې کلیات چاپ کړی دی، او د ده دغه شاعري په لره او بره پښتونخوا دواړو کې یو شان محبوبیت لري. حق خبره دا ده چې ډاکټر صاحب شاه مرحوم ډېر لوی سړی و، ولې د ځان خیال یې بیخي نه ساتلو. دغه وجه وه چې موږ نه ډېر بې وخته دا د کار سړی د یو پنځوس کالو په عمر کې سترګې پټې کې. الله دې وبخي په ګورې نورشه.
اسد دانش د صاحب شاه صابر د مرګ نه دوه اونۍ وړاندې د سترګو د علاج دپاره پېښور ته د راتګ حال د مشال رډیو سره داسې شریک کړو.
بلکل خټک صاحب، صاحب شاه صابر د وفات نه لږې ورځې مخکې د سترګو یو اپریشن وکړه. د سترګو اپریشن یې وکړه نو کې یوه ورځ نیمه چې په روغتون کې و، بیا روغتون چې څنګه روغتون نه فارغ شو نو شپه ما سره وه. ډېره تکلیف کې شپه یې تېره کړه، ډېر په عذاب و. زه ورته تر ډېر وخته پورې ناست وم. ما ته یې ویل چې زه ته خو لږ آرام وکړه، زما خو درد دی نو زه خو درد خو ته نشې اخیستی ما نه. ما ورته ویل چې څه د درد ستنې یا څه شی وایي، نه بس هغه کومه دوایې چې را کړې همدا کافي ده او نور ته لاړ شه اوده شه آرام وکړه او ما پرېږده، زه به خپل درد سره مقابله کوم. سهار چې راغلم نو یو څه فرق یې کړی او دردونه یې کم شوي وو. ښه و.
د مشال رډیو ګران اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
نکڑی چل گئی می نکڑی فریادونا ویلی شوما یار می پمڑو سر گورا گوری مڑ بشما ویلی شوما یار می پمڑو سر گورا گوری مڑ بشما
سندر تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. اشرف الله اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر شاعري روانه خواږه او ساده ده.
ارواحات صاحب شاه صابر صاحب کسوک نه پیژني نو د دې شیرونو نه به وپیژني. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه چې د زړونو ځمکې واړه اوس پرلی راولو د بارانونو سم معلومه ده چې سبا کوي د وخت قاضي د پرې سنوي فتوی ولګوي موږ په دې خاوره نوی خیال نوی فکرونه کرو. ستا یادونه په ما اوس هم خفه کیږي چې خفه ورته ښکاره شم خواله راشي او ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما تنقید په بے ترتیبه سریزا اولیکو. دارواحات صاحب شاہ صابر صاحب پشاعرے کے دے نظر خیالی تا خلق پام اوکے. صاحب شاہ صابر صاحب وائی چے د سکی سنگ کے د جانان د زلف و سیوری تا جوند د خوب و خیال د بے خودے د ورز و شپو کی صدا یا لکبل زے کی وائی چے زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما پسترگو کی زما خوبنا ملٹاوا.
صاحب شاہ صابر د مرگ نیو ورز وړاندې په خبر ته راغلی وو او د اسد دانش سره دوی شپې کړې وې. په دې هکله اسد دانش مشال ریډیو ته وویل
د مرگ نه یو ورځ مخکې ما سره دوی شپې وکړې بیا کور ته لاړ یو شپه هلته وکړه. په سبا شپه باندې دی وفات شو. زوی مور سره و سنگر هغه ډېر شوخ و شوخی به یې کوله نو موږ به د ده د شوخۍ باندې تبصرې کولې خندل بم ډېر خوند بم اخیسته ډېرې خبرې کولې. ما به صاحب شاه ته هر وخت ویل چې ته همیشه تا نه موږ نوې خبره اورو. صاحب شاه چې به خبرې کولې نو په خپلو خبرو کې به یو نوې خبره کوله چې هغه به ما نه و اورېدلې نو ما به ډېر خوند اخیسته د هغې نه. نوټ کولې به مې په یو کتابچه کې او یا به مې ملګرو سره شریکولې. صاحب شاه به چې نوی شعر لیکلی و نو راوغې نو بیا به ما ته به ویل چې اسدجان راځه کنه شعر مې لیکلی دی نوی شعر مې لیکلی ما باندې بیا اوره. موږ به شوخی کوله په عذابو به م چې مړه ستا بس شاعري او دا او هغه و بیا به ده خندل چې یلکه ته په شعر نه پوهېږې خو هسې موږ درله وایو او دا او هغه او داسې خپل ګپونه به م لګول. په دغه وروستیو کې ده سره یو کتابچه وه توره کتابچه وه چې تور پوخې و نو په دغه کې 50-60 نه زیات شعرونه وو. بیا موږ لاړو په دغه کې یار محمد مغموم صاحب په خپل کالج کې د صدر کې چې کوم دغه وو دلته یو مشاعره دی کال په کال جوړوله نو دلته مشاعره وه. بیا یو ځای لاړو مشاعرې ته. سایل صاحب هم راغلی و باچا خان مرکز نه. ما او دی زموږ د کتابخانې نه لاړو. زه هم دی و زوی و. بیا چې هغې خوا نه راووتلو مشاعرې نه نو ما ته ویل چې زه کلي ته ځم سایل صاحب هم غالبا کلی ته ته، نو هغه ویل چې بس مونږ دلته ملګری دي نور دې سره یو ځای کلی ته ځو. نو ما نه رخصت شو، بس دغه ځای کې ما نه رخصت شو لاړه، زه خپل کور ته راغلم. یو ورځ پسې ما ته امجد شهزاد میسج وکړ چې داسې قصه ده. زه امجد شهزاد ته غصه شوم چې واله که دا ته څه لګیې، داسې ګپونه د هغه د اپریل چیشي ورځ وه، خلک چې دروغ وایي. نو ما ده باندې غصه وکړه چې ته دا داسې دروغ سړی وایي. ټلیفون مې ورته وکړه، ټلیفون سره چې امجد سره مې خبرې شروع کړې، امجد شهزاد په ژړا شو. ما ته ویل نه نه، دا ګپ نه دی، دا صحیح خبره ده او داسې قصه ده. نو زه او نورالبشر نوید صاحب کتابخانې ته راغی په همدې وخت کې. هغه ته مې ویل چې داسې زما ستا ملګری وفات شوی دی. وایي داسې وی. بس بیا روان شولو دواړه یو ځای جنازې ته لاړو. نو بشر صاحب او زه او منیر هزاروي روان و چې یو ځای کې داسې د دغه ته چې ورسېدلو تخبایی یا دغه ځایونو ته، بشر صاحب داسې دغه ته وکتل چپ طرف ته. نو ما ته ویل چې ډېر خفه و مونږ ټول. نو ما ته یې ویل سجانه دې خوا ته وګوره، وریځې وې، وریځې راواله، باران راواله، زلف لسن ورکه، طوفان راواله. د بشر صاحب دې خبرې سره مونږ ټول په ژړا شلو. ډېر یو بېکار ورځ وه، بې خونده ورځ وه، بې خونده منظر و. نو کتابچه بیا زما لاس ته را نغله. زه پوه نه شوم چې د ده د شعرونو کتابچه څه شوه، مونږ نه ورکه شوه نو دا کتابچه.
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 2001 کې د اپریل په دریمه نیټه په خپل کور کې د شپې ناڅاپه په حق ورسېدو او په سبا په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.